دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د طالبانو پر ضد جګړې ته ادامه ورکوو. د امرالله صالح د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو تازه حال درکوو. غزنی ته ورځو چې سره میاشت پکې جسدونه غونډوي.
تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو چې جګړه پکې درېدلې.
کندهار دغه سفارت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وه تېره کړې.
د اوربان پاړه د سلمی خلیلزاد څرګندونې لرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان پر وضعیت ژغېدلی. تر هر څه مخکې خبرونه.
حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د جرمني صدر اعظم د بحثونو لپاره را روانه جمعه مسکو ته ځي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. په جمهوري ریاست کې له یوې امنیتي غونډې وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دولت د وحشت او جهل د لشکر په وړاندې درېږي او د دې یرغل په وړاندې به ملي مقاومت په ټول قوت سره حمایه کوي. په جمهوري ریاست کې نن د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت بحث وشو. د پنځشنې ولایت په اونابه ولسوالۍ کې د خلکو یوې ډلې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقاومت د پیل اعلان وکړ. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې غونډې کې راټول سوي کسان په بیلابیلو وسلو سنبال وو. د غونډې ځینو تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي د پنځشنې ولایت په ګڼو سیمو کې له یوې میاشتې د پخوانیو مجاهدینو لخوا روزل کېږي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د طالبانو مقابله وکړای سي. د پنځشنې چارواکو ویلي په تېرو څو ورځو کې د دغه ولایت په قلمرو کې ځینې توغندي لګېدلي او د طالبانو څو حملې په شا تمبول سوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلوالو ته زمینه برابره کړي. بن والاس پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستان د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لېږلو خبر ورکړل سو. والاس سکای نیوز ټلویزیون ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پرېکړه په عملي میدان کې د لوی ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته یې د بیا انسجام زمینه برابره کړه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ د ډیپلوماتانو او کارکوونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویان سید خطیبزاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبانو غواړي چې د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو او ډیپلوماتانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون وخت د هرات ولایت پر مرکز ولکه ټینګه کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حده له چین سره سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنه داسې وخت کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویاند دی شیبیا مانتو نن په یوه جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل چې وضعیت د بشري بحران خوا ته روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې څه ستونزې وي. د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي. بل خو د لوګر یوې سرچینې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د ودانۍ ترڅنګ د ولایت مقام هم نیولې دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو کلات شار هم نیولې. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تېښته اندېښنه وښوده. فضل احمد معنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه یې خطرناک مجرمان دي او خوشي کیږي دوی ټولنې ته ډېر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کېدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نور ولایتونو کې د طالبانو له حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تېښتې خبرونه ورکول سوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره را روانه جمعه مسکو ته لاړ سي. جرمني او روسیې دغه اعلان نن وکړ. د میرکل دفتر تر دې مخکې اعلان کړی و چې صدر اعظم به د اګست میاشتې پر 22مه د اوکراین پلازمینې کیف ته هم لاړ سي. دا به د 2020 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې لومړی وار وي چې میرکل د روسیې پلازمینې مسکو ته سفر کوي. کرملین په یو اعلان کې ویلي چې دواړه لوري به په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر لیدلوري بحث وکړي. د روسیې چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان وروسته له هغې ممنوع اعلان کړ چې لومړی یې د غیر مطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. دا تحول داسې مهال راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې لوی څارنوالۍ نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو لپاره د نړیوال شراکت سازمان د روسیې فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته ګواښ پېښوه. په بروکسل کې ډیره دغې ډلې سمدلاسه حکومت دفتره نه ده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل ستنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه شي.
دا سجر د ماشامنی خبری مجله په منځنی صف 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې او احمد شبریم ستاسو قربه. افغان حکومت وایي د طالبانو د یرغل په وړاندې به دریشي او په ټول قوت د ملي مقاومت حمایت کوي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پارک نن له امنیتي جلسې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ټول امکانات په د وسلوال پوځ او ملي مقاومت په واک کې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په جمهوری ریاست کې لوی مهم امنیتی جلسې وروسته د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو پر وړاندې د دریدو اعلان وکړ. د دې جلسې په اړه که څه هم نور افغان چارواکو ډیر معلومات نه دي ورکړي، خو ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دولت د طالبانو د یرغل پر وړاندې په ټول قوت ملي مقاومت حمایه کوي او ټول امکانات به د وسلوال پوځ او ملي مقاومت په اختیار کې ورکول کیږي. ویل کېدل چې په دې غونډه کې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وسی، خو لا یې په اړه نور څه نه دی ویل سوي. ښاغلی صالح له دې وړاندې نن سهار هم د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه منم او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمیږم. ښاغلی صالح ویلي دي چې د افغانانو له حقوقو دفاع کوي او د وضعیت د بدلون لپاره به ټولې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات په ګډون لږ تر لږه د شپږ ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو یې تازه د مرکزونو د نیولو ادعاګانې کړي دي. په دې سره د هغو ولایتونو چې مرکزونه یې د طالبانو لاسته ورغلي دي شمېر یې 10 ته ورسېده. وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت لنیول وروسته جهادي قومندان او د حکومت پلوه ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي د غیټلې ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان، د ظفر قلو اردو قومندان نبی احمدزی، د هرات ولی عبدالصبور قانع او د دې ولایت امنیت رئیس حسیب صدیقي نور هغه کسان یاد شوي چې د طالبانو د اعدام مخې له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې یوه ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې ښودل کیږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کیږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي لا لومړی شیبې دي هیڅ نسی ویلای. د طالبانو له لوري په دې خبره سوي ویډیو کې اسماعیل خان د جګړې ښکېل لوري سولې ته رابولي.
افغانان دي یو بل تر څنګ پر مختلله ژوند ولري. هیله لرم چې ټول ورونه د سولې په فضا کې ژوند وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او هیواد ته سوله او ثبات راشي.
لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت سوي ده. طالبانو تیر ورځ نو وخت د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم لتیرو څو اونۍ راهیسې همدغه غلطوه او د طالبانو پر ضد د حکومت پلوه وستوالو مشري کوله. دغه جهادي قماندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د دغه ډلې لوري نیول سوی و، خو لڅه مودې باند وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی سو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه په خبرو سویو بیلابیل اعلامیو کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په هوایی حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیر طالبان وزلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره یې د افغانستان د وروستیو امنیتي حالات په اړه پلانونه شریک کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. نن طالبان د لوګر مرکز پل علم ته داخل شول. له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات اخلو چې طالبان د لوګر د مرکز طالبانو کومې سیمې نیولې دي او وضعیت هلته څه ډول دی؟ مهرباني تازه معلومات شدي. بله، له سیمې سره مو رابطه سمه نه ده. هغه ته به ورشو، روزګان ته ورځو. له هغه وروسته به بیا هڅه وکړو چې د لوګر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په د روزګان مرکز ترینکوټ ته هم طالبان ننوتی دي او داسې راپورونه لرو چې د ترینکوټ پراخې سیمې یې نیولې دي، خو اوس داسې خبر لرو چې هلته طالبانو څه نور پرمختګونه هم کړي دي. له سیمې راپور لرو.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ماپښین ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې وازې یو د ملي اردو څلرمه لیوا پاته و چې هغه هم نن ناوخت وسلوالو طالبانو ونیول.
په دغه لیوا پاته په جواب ما د سیمې شرکې نو ټول د امنیت میډیا دغه سره ما خبر وکړ او په سیمې وسلو واجی ورکړل کوم دا وسته نه ځای نه دی پاته. دغه لیوا پاته جواب څه وسته سیمې
دا په داسیال کې د چې د دغه ولایت والی امنیه کمانډان او د ملي امنیت رئیس او نور ټول چارواکي نن سهار شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شو. بل خو بیا د روزګان د ولایتي روختون مسولین وای د تیرو دوه ورځو د جګړو لامل دغه ولایتي روختون ته 55 ملکیان وروړل سوي دي. د ولایتي روختون مشر امین الله توکي ازادي راډیو ته ویل چې په یادو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې له جملې ډېر لوس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. وسلوالو طالبانو هم د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په مکمله توګه نیولی او په دغه ولایت کې هر څه د دوی لاس ته لوېدلی دي.
د روزګان مرکز ترینکوټ طالبانو نیولی او د روزګان څلورمه لیوا یې هم نیولې ده. د لوګر په اړه بل خپل خبریاله واورو چې هلته د پل علم وضعیت څرنګه دی. مهرباني.
نن هم له غرمه وړاندې وسوالو طالبانو په لوګر باندې بریډ وکړ او دوی له بریډ وروسته د لوګر ولایت په لالم خار ته داخل شول. د لوګر ولایت به حکومتي سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې وسوالو طالبانو له سهار نو وروسته چې کله امنیه کمانډانی او هلته مابس ونیو نور پرمختګ هم وکړ چې دوی د ولایت مقام امنشن د جلب او جذب ودانی او یو شمېر نورې دولتي ادارې په خپل ولکه کې راوستي. د سرچینه د نوم نه خدای په شاته ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی هم له خپل یو شمېر کسانو سره وسلوال طالبانو ژوند خدای چې والی اوس چیرته دی او وضعیت څنګه دی په اړه ډېر زیات ورنکړل. او همدانن ورځ غرمه مهال په وسلوال طالبانو باندې یو هوایی برید هم وشو چې د افغانستان د دفاع وزارت د اعلامیې په لمخې یو شتن وسلوال طالبان په دغه هوایي برید کې ووژل شول. جګړه لا هم روانه ده. د ځنګړو ځواکونو په قطعه باندې او همداشان د ملي اردو څلرمه پلې لوا چې همدلته په لوګر کې ده دوی مقاومت کوي. په لوګر پل علم ښار په بشپړ ډول لا هم نه دی سقوط شوی.
د وسلوالو طالبانو وایي زه بهلا مجاهد هم تر اوسه د دې هوایي برید په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته بس ولې وایي اعلامیه کې ویلي چې د لوګر ولایت مقام د جلبوجز مرکز او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. نوموړي د لوګر د والي پخلی هم کړی چې دوی ته تسلیم شوی دی.
مننه. و موردل چې د لوګر په مرکز پولي عالم کې لا هم جګړه روانه ده او دغه مرکز د طالبانو لوري نه دی نیول شوی. مخکې سهار داسې راپورونه خبره شوي چې طالبانو د لوګر مرکز پولي عالم نیولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سجرړو پروانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزات څرګندونه وړاندې لرو چې د اوربن لپاره یو طرح وړاندې کړی ده. خو اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی ښار کې د سقوط د وروستي ورځې د جګړې له امله په لسکونو کسان وژل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د افغاني سری میشتي ټولنه وایي د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړی دي. د یادې ټولنې مشر عبدالعلي مازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسي کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزني ملکي روغتون او ځینو نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
غزنی په ولایت کې تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. جنازی مختلف جنازی کسان هم ولو نو آغم ملکی شفخانه ته انتقال کړې.
بلوری ته د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد ایمت وای د دې روغتون ته شل تنه ټپیان وروړل سوي دي چې شپږتنه نظامیان دي او پاتې نور یې ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی وو او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تېره ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی قمندانۍ پر ودانۍ پی آر ټي او ځینو نورو سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي، خو وای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کومو ځایو کې چې طالبان زیات په هغو ځایو باندې بمبار کړی د غزنی په مربوطاتو کې او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري داسې یو کار وکړه.
وسلوال طالبان هم مني چې دغه بریدونه ترسره سوي دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسیسات یې په نشه کړي دي. وسلوالو طالبانو ته پکښې کې هیڅ زیان نه دی اوښتی.
په غزنی کې سره میاشته څلوېښتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې تر کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لورې د دغو تصویرونو تایید نه دی شوی. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ په دغه ښار کې میشت سیاسي چارو له کتونکي احمد شاه سپر څخه به واور.
کندهار دغه سفارت لکه نن شور سره مخامخ دی، بیخي په ډیرو مری نه وتیره کړې. نو دغه څخه چې خلک خبر شو چې دولتي مقامات رسیدلي او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالا یو دم پر ښار هجوم راوړي. ټول خلک په موټرانو کې پر بایسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپلو هغه جنگي سیمو ته چې دوی زینابار شوي وو هغو ته د کورو د لیدلو دپاره ښار د وضعیت د لیدلو دپاره راوتلي وه. اوس نوکي بیروبار د موټرانو کم شوي دي، ښار خلاص دی، زیاتره دوکانونه یې خو نن د جمعې ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص شي او د تشدد هیڅ پیښه نه ده شوې. فقط امنیت یې اسانه ده او خلک احساس ژوند کوي بیرته.
سپر صاحب، په کندهار کې خو دا څو وخته جګړې هم وشوې، څرنګه د ښار دننه دولتي ودانۍ او دغسې ځایونه خو چور سوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ زیانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانۍ نشوي چې هلته جنګ دي سوي. عدلیه د ولایت مقام دا ورته سیم سوله چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلکو ولیدی. مثلا د غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخی لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجاره بو یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي.
دا کوم دولتي مامورین چې په ښار کې پاتې دي، څرنګه ځینې یې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پاین رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم ودې ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري. نو داغه به دغه پرسونل دي تر اوسه پالیسي نه ده معلومه چې څنګه کیږي. لور اتوا یې ګرځېدلې دي.
له ښاغلي سپارت څخه په مننې د جګړو په اړه یو بل راپور لرو. دا راپور د یو ولایت د مرکز پر سر د جګړې په باره کې نه دی، د وی ولسوالۍ د جګړې دی. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د دواړو خواوو ته مرجوب لاړه ولې ده، او تر څنګ ولسي کسان په دې جګړې کې ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وایي په اسمار ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله ورته 9 ټپیان راوړل شوي چې ګڼي نظامیان دي. دغه جګړه تیر شپه پیل شوې وه چې تر غربې پورې دوام وکړ. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر تاولا ساپی د جمعې ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د اسمار ولسوالۍ اړوند سیمو څخه تقریبا چې تر دې دمه نهیش ناروغان اسداباد ولایتي روغتون ته راوړل شوي دي چې ټول ټپیان دي، په دې کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي. د ناروغانو درملنه په خپل وخت سره شوې ده. کوم ناروغانو چې رجعت یا ریفر ته ضرورت لري هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی. نور ناروغانو وضع د ډاډ وړ ده او په ولایتي روغتون کې درملنې لاندې دي.
امنیتي مسؤلین وایي جګړې تر غرمې پورې شدت درلوده او اوس غلي شوې ده. د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له افغان ځواکونو دوه تنه وژل شوي او مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي چې په اړه یې ورته دقیق معلومات نشته. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. اسمار ولسوالۍ د کونړ مرکز اسداباد ختیځ لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده، او همداراز د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو سره هم سرحد لري چې کومې 23 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرح وړاندې کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې په نهو مادو کې یوه طرح وړاندې کړې چې پکې پر ښارونو د بریدونو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په ډېرېدو او د دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نهه مادهیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتو په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته په رسېدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړی دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت مدرک وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکړوي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوې طرح باندې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هېواد د 15 ولایتونو زیاتې ولسوالۍ او د 2 ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس تولیدلي او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د اوربان لپاره طرح وړاندې کړی ده. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان پر وضعیت د کاناډا او جرمني له باندنیو چارو وزیرانو او د ناټو له سرمنشي سره خبرې کړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اروپا په وخت نن مازدیګر د ناټو غړي پر افغانستان غونډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه د کاناډا او جرمني له بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو له سرمنشي سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو په کابل کې د خپلو ملکی کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، ښاغلی بلینکن د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګارنیو، د جرمني له بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ماس او د ناټو له سرمنشي ستولتنبرګ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره کلکو ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو ته ژمن پاتې کیږي او له خپلو متحدانو سره کار کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو سرمنشي په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د تاوتریخوالو د فوري کمیدو او د روانو ډیپلوماتیکو حلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. انتونی بلینکن ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د کړکیچ سوله ییز ملاتړ ته ژمن دي. پرون امریکا او بریتانیا وویل چې کابل ته 3600 سرتیری لیږي. د دوی له اعلان وروسته په پام کې ده چې نن ناټو یو بیړنۍ غونډه راوبولي او په لړ کې د افغانستان پر حالاتو غور وکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن مازیګر د ناټو تړون د 150 غړیو هیوادونو د استازو د غونډې مشري وکوي. آژانس ته یوې سرچینې ویلي چې په غونډه کې به ډېر تمرکز په دې وي چې له افغانستانه د وتلو پلان څرنګه جوړ شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبری مجله ورسی او شی بو تر رسیدلی یو زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم. بل خبری مجله په شاوخوا دود خو کې پیلېږي. تر هغه دمه د ژوند رنگونه پروګرام درو په دې پروګرام کې مو لې وکوچی سره خواله کړی.
د ژوند رنگونه
نو می اجي تورا او د لوګر ولایت اوسیدونکو یم او سپیلن په پغمان کې
کاکا درته وایي چې د عمر څومره کلونه دی په کوچتوب کې تیر کړی دی؟
کوچه خومه 52 کې زسه بیا مکتب کې شامل سم کوچن لیلې کې کنه نو غن روس بیا کوچتو معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچتوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خوا کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زسه اول مې له 20 شروع کړی وو. زه به ګیز مخه بیا جمعه تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غته ما ویل ما پرون چی ټاګه زده کړی وو هغه ورته یا له بی زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاءالله لرم چې د پانتون شاګر سره ما دلا وای درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ټول سوي نه د وسنه الکان سره برابر وو ولې کی په وخت کې زره درته وایم چې مخرو وایم په خو مخبل دالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په اوس ما سره ستې پانتون شاګر ته ولاک
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي خو موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کی بیا تر اوسه دغه دي کوچی په ژوند کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یو ننګرهار ته لاړو ال خپل ایمیل درلودلې ال ته بلاړو د دې وطن خلک بده سم ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل لا دوستي ته خوشاله کېدل موږ به غوته تحفې ورولې غو به موږ د زمې تحفې راغولې بیا به چې سره لږه نه کډه راو کړه په لوګر ته راو کابل د کابل نه بلل او درجاته په درجات کې ما زرګان دوستانو چا به ګیلمونه کول، چا به کېږدۍ وبدلې، چا به ورور جانه دا شیان کول. بېرته به راتلو، ډېر ښایسته ژوند و، خوشحالي وه.
څه فکر کوې څه باید وسي چې کوچای بېرته هغه خپل خوندور ژوند ته ور وګرځي؟ هغه څه چې د دوی ډېر خوښ و
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند داسې برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي.
همدا اوس د کوچیتوب په ژوند کې هغه څه دي چې ډېر خوښ دي.
کوچیتوب کې ښه ژوند دا تا به نه لیدلی. ښه ژوند دا ده چې کله ته په یو میله کې واړې، نن دوه شپې دې هلته وکړلې او سبا دې نه کډه کې، ته چې دا څومره په دې لارې روانې، تازه هوا، تازه فصلونه، تازه ځمکې به وګورې. چې کله دې هلته واړول بیا هلته تازه وطن یې، نوی وطن یې.
مننه ډېر زیات.
خیر اوسې. مننه.
I love you, I love you.